السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل کوربا منور شان کې هلي او پرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول خبرونو سر ټکی د پاکستان فوج وای پختون ژغورنې تحریک ته د ریاستی ادارو خلاف بیانونه پریږدینګ غنی پرسید به کاروایی کیږي په مومند او شمالي وزیرستان کې په بیلابیلو پیښو کې درې تنه وژل شوی دي او د جاپان بچا کی هیتو نن خپل تاج زویتا سپاري د خبرونو تفصیل د پاکستان د فوج بیان وايي ک پښتون ژغورنې تحریک د ریاستی ادارو خلاف نورو بیانونو ته دوام ورکړ نو پرسید به کاروایی کیږي میجر جنرال آصف غفور پرون په پینډه کې خبری غونډې ته ویل پی ټی ایم د افغانستان او هند له استخباراتي ادارو پیسې اغستې دي
د 2013 په 28 مارچ انډیس دوی ته د احتجاج جاری ساتلو لپاره څومره پیسې ورکړي کوم ځای ورکړي او هغه چرته دي په اسلام آباد کې چې د دوی اولنې درنوه د هغې لپاره را دوی ته څومره پیسې
بلخوا د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین وړ مشپه په فیسبوک ویلي وو له پاکستان سره ډېرې خفیه ادارې دي اغې د دوی د پیسو اغستو ثبوتونه مخې ته راوړي یا تحریک وایي د پښتنو د جایزه حقونو لپاره مبارزه کوي نن سهار د مومندو په امبار سیمه کې د پخواني امن لخکر یو غړی ملک عمر سید په بمی چاودنه کې وشل شوی دی په سیمه کې انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې عمر سید له خپل کلي سنګر نه سره شاته پیاده روان و چې په چاودنه وشوه د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې الته تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې په دوو بیلابیلو بریدونو کې دوه امنیتي سرتیري وشل شوي او بل زخمی شوی دی ځایي چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې پرون په یوه پیښه کې افغان پولي تاثیر ما غلام خان ته نږدې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې پکې یو سرتیري وشل شو بل زخمی شو چارواکي وایي وسلوال په تېښته کې بریالي شول تر اوسه د دې برید ذمهواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې چارواکي وایي په بله پیښه کې د تحصیل د داخل شین کنډي سیمه کې وسلوالو په ډزو یو امنیتي سرتیري وشلی دی تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې د دې برید ذمهواري منلې ده د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ځایي حکومتونو لپاره نوی قانون منظور شوی چې له مخې به یوازې د تحصیل او ویلج کونسلو لپاره انتخابات کیږي اپوزیشن ګوندونه وایي دا قانون پرون په اسمبلی کې د دوی د مخالفت باوجود منظور شو د جماعت اسلامي ګوند غړي او د بلدیاتو پخواني وزیر عنایت الله خان د اسمبلی تر غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل باید دا قانون لومړی کمیټې ته د سلا مشورو لپاره وړاندې شوی وي
او دای د خپل روټ میجارټي په بنیاد باندې دا اپوزیشن اواز یې دا بلډوز کو کدا په سلیکټ کمیټه کې درې ورځې ډیسکس شوه نو په دې پس چل شوه حکومت کنسنسس و کریټ شوه موږ سره ډېری خبرې منلې وې سبا دې موږ سره منلې وې د دې وجنه لکه دا موږ د دې غندنه کو او موږ ان شاء الله تعالی په دې باندې سیول سوسایټي سره د نور پولیټیکل پارټو سره سبا مشاورت ته
بلخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان مشال ریډیو ته ویل دوی د غور کول لپاره دا بل چې څنګه اسمبلی ته راوړو نو اپوزیشن ګوندونو دې ته د کتو پر ځای راوچت شول او شعارونه یې ورکړل صوبایي حکومت دریس لري چې د ضلعو پر ځای تحصیلونو ته اختیارات ورکولو سره به بلدیاتي نظام ښه شي او ولس ته به ترې ګټې ورسیږي د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې یا ایم ایف چارواکو اسلام آباد ته د 18 ډالرو د قرضو ورکولو په اړه پرون د خبرو حتمی پړاو پیل کړی دی د په داسې حال کې ده چې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی د اوږدې مودې راهیسې د ځنډښکار د قرضې به تمه ده چې راتلونکې میاشت لاسلیک شي دا به د 1980 کال راهیسې پاکستان ته د قرضو 14 قسط وي دا خبرونه د مشال ریډیو اوري د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتریش د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره په وروستي ملاقات کې د یغور اقلیتونو د صورتحال په اړه خبرې کړې دي او د بشري حقونو د احترام غوښتنه ترې کړې ده د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک پر ویل د ملګرو ملتونو مشر او چینایي ولسمشر د اپریل په 18 ملاقات کړې او ډېر په آزاد انداز یې له یو بل سره خبرې کړې دي نوموړي زیاته کړه ګیوتریش ولسمشر شي جن پینګ ته ویلي چې په ټولو حالاتو او آن د ترګرې سخت دریځې پر ضد مبارزې پر مهال د هم د بشري حقونو په مکمله توګه احترام وکړي د چین په حکومت تنقیدونه کیږي چې شاوخوا یو میلیونه ایغور او دغسې نور مسلمانان یې د یو واري بیا تعلیم ترلاسه کولو لپاره په مرکزونو کې اچولي دي او د بشري حقونو مبارزانو په وینا د کیمپونه یو ډول بندیخانې دي خو چین بیا وایي دا کار د ترګرې او سخت دریځې د مخنیوي په خاطر کوي د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي ایرانی چارواکو دوه ماشومان په کوړو وهلي او په پټۍ د دې هېواد په جنوب کې پانسي کړي دي. سازمان وایي چې د مهدی سهرابی فر او د امین صداقت عمر 18 کاله وو خپلوان وو. د سازمان په خبره د دواړه د اپریل په 15مه د فارس صوبې د مرکز شیراز ښار په عادل آباد بندیخانه کې پانسي شوي دي. د دواړه ماشومان په 45 کلنۍ کې د جنسي تیري په تور نیول شوي وو او وروسته بیا مجرم وګرځول شو، خو د بشري حقونو نړیوالو ادارو ویلي دي دا یو نامناسبه مقدمه وه. سهرابی فر او صداقت ویلي وو چې د نیول کېدو وروسته پولیسو په جیل کې وهلي ټکولي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش مشر په تیرو 500 کلونو کې په لومړي ځل په یو ویډیو کې ښکاره شوی دی. دا ویډیو پرون د داعش په ویبپاڼه خپره شوی چې پکې ابوبکر البغدادي له یو دیوال سره په ځمکه ناست دی او له ښي لاس سره یې ټوپک پروت دی. په ویډیو کې بغدادي ورو خبرې کوي او وایي چې داعش ډله به د خپلو جنګیالیو د وژل کېدو او بندي کولو بدله واخلي. دا څرګنده نه ده چې دا 13 منټونو دا ویډیو چېرته جوړه شوې ده. د عراق او د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونه د بغدادي په لټه کې دي. او اخیری خبر دا چې د جاپان باچا اکی هیتو له بچاینا د دستبردار کېدو مراسم پیل شوي دي. 50 کلن اکی هیتو نن د کاشیکو د کورو زیارت ته ورغلی چې هلته د تاج او تخت پرېښودو په اړه خپل مذهبي رسومات ترسره کړي. دا د دې رسوماتو لومړی پړاو دی چې تر نیمې شپې پورې به دوام ولري. له هغه وروسته به د اکی هیتو زوی ناروهیتو د جاپان د نوي باچا دنده پیل کړي. د خبرونو پای او زم د همکار نه د کرن صوبې او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ شپېته پیسې اخستل کیږي او 142 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 102 روپۍ 40 پیسې او 103 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 150 روپۍ او 150 روپۍ شپېته پیسې. یو عرب اماراتو درهم 38 روپۍ 55 پیسې او 38 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 30 روپۍ 15 شپېته پیسې او 30 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 70 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې او 301 ایراني ریالونه په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 298 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 4.5 او کم نه کم 21، په بنو کې زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 21 ډیګري سانتي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي او بای او موسم حال واوریده. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعات نور تفصیل واوري. د پوز ویاند میجر جنرال آصف غفور یو وار بیا په پښتون ژغورني غورزنګ له بهر هیوادونو د پیسو اخیستو تور پوري کړ او وی ویل چې د پښتنو ستونزې به پوز حل کوي.
تاسو لا تسلی در کول غواړم چې پاک فوج بخاګه وختا پورې په آرام نه کیدی سو پورې چې تاسو مسله نه دی ختم شوی.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د اپوزیشن د سخت مخالفت باوجود د بلدیاتی نظام نوې قانون منزور کړ. د عوامي نشتل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی خوشدل خان په دې اړه وایي
تصریف کمیټي سره پارسلی کمیټه کې دا وی چې هر یو ممبر سره مکمل شي چې امندمن راولي او سی وی آر ډیسکشن وکړي. دا غلطه ده، دا به موږ هاي کورټ کې چیلنج کوو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي د فشار باوجود به د 13 آئینی ترمیم د خاتمه صدارتي نظام او د پوځي عدالتونو مخالفت جاری ساتي. د قانوني چارو پوهان په دې اړه سوي
د دې ملک د چلولو یوازینې لار هغه دا ده چې د آئین په رڼا کې چې ادارې خپل آئینی کردار وپیژني.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې مخ په زیاتیدونکو هدفي بریدونو له وجې ولس ډېر اندېښمن شوی دی. نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. د پاکستان د پوز ویاند میجر جنرال آصف غفور په پښتون ژغورني غورزنګ تور لګولې چې افغانستان او هند څخه پیسې اخلي. د غورزنګ مخکخ محسن داور پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې د پوز تورونه رد کړل او ویل که هر ډول پلټنې کیږي دوی ورته حاضر دي. په دې حق له نور تفصیل د ظفر خان رپورټ کې اورو.
پرون د پینډی په پوځي مرکز کې خبری غونډې ته د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور د تیر پر سیر په پی ټی ایم بیا یو لړ تورونه ولګول، خو دا ځل یې د تورونو لړۍ له جلال آباد تر دوبۍ غځېدلې وه. که یوه خوا هغه خپلو تورونو کې له پی ټی ایم غوښتل چې پیسې ورله له کومه راغلی او څومره پیسې ورله راغلی، نو بل خوا یې ځواب هم ورته ویلی چې له افغانستانه، له دوبۍ او له هند ورته پیسې راغلي. میجر جنرال آصف غفور د پښتون ژغورنې غورځنګ له لومړۍ احتجاجي ناستې بیا د ارمان لوړی تر څلوېښتمې د ولسي غونډو په باب تور ولګاوه چې پیسې ورته له بهر راغلي دي.
د 2018 په 28 مارچ انډیس دوی ته د احتجاج جاری ساتلو لپاره څومره پیسې ورکړي، کوم ځای یې ورکړي او هغه چیرته دي؟ په اسلام آباد کې چې د دوی اولنۍ درنه وه، د هغې لپاره را دوی ته څومره پیسې ورکړي؟
پر پی ټی ایم له بهر د پیسو اخیستو تور د پاکستان وزیر اعظم عمران خان 15 ورځې وړاندې د جنوبي وزیرستان په واڼه کې یوې جلسې ته په وینا کې هم لګولی وو، او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نوم اخیستو پرته یې ویلي ول دلته خلک دي، ځوانان اړي ګړي ته راپاروي، او تور یې ولګوو چې ځینې مشرانو ته یې له بهره پیسې میلاوېږي. د پوځ ویان تور پورې کړ چې د پی ټی ایم پلویان د نورو په لاسونو کې لوبېږي، او خبرداری ورکړ چې نور یې وخت تیر شوی، پر ضد به یې قانوني اقدام کوي. هغه په پښتو ژبه په خبرو کې ور زیاته کړه،
مملکت پاکستان تاسو دا قربانو بالکل احساس تا مسلسل کوشش کوي چې تاسو تکلیفونه ختم کی. تاسو لا تسلی در کول غواړم چې پاک فوج بخاغا و خطا پوره په آرام نہ کیدی، سو پوره چې تاسو مسله نه دی ختم شوی.
پرون د پی ټی ایم مخکښ مشر محسن داوړ قمی سملی ته په وینا کې د پوز د ویان تورونه رد کړل او وی ویل دی وای موږ له پلټونو نه ویرېږو او نه تختو، رښتیا ستاسو په وړاندې دي. د طاهر داوړ د وجنې د پلټونو په لړ کې ولې پرمختګ نه کیږي؟ د نقیب الله مسعود د وجنې ضد چې کوم لاریون دلته په اسلام آباد کې وشو، په هغې هم تور لګول کیږي چې را ورته پیسې ورکړې وي. یو سړی ووژل شي هم او بیا ورباندې د را څخه د پیسو اخیستو تور هم لګول کیږي. محسن داوړ خپله وینا نور هم غزول غوښتل، خو د قومي اسمبلی سپیکر نورو خبرو ته پرې نه خود. جنرال آصف غفور ویل د پی ټی ایم ډېرې غوښتنې پوره کړې دي، خو غورځنګ وایي یوه غوښتنه لا هم نه ده پوره شوې. پی ټی ایم په 2018 زیږیز کال د فبروري په میاشت کې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په احتجاجي پرلت کې 15 غوښتنې لرلې. د نقیب الله مسعود قاتل دی ونیول شي او سزا دې ورکړل شي. امنیتي ادارې دې له عدالته لرې وجنې نه کوي. ورک کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. په قبایلي سیمو کې دې د بدو پیښو تر کېدو پس ګرزبندیز نه لګول کیږي، او په قبایلي سیمو کې دې ځمک لاندې بمونه پاک کړل شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو شمالي وزیرستان ته، چیرته چې تیره ورځ په دوه بیلابیلو پیښو کې دوه سرتیری وژل شوي او یو جوبل شوی دی. په دغو کې د یوې پیښې ذمواري د پاکستان تحریک طالبان منلې ده، د بلې پیښې ذمواري لا هم کومې ډلې نه ده منلې. تفصیل د عمر وزیر رپورټ کې.
انتظامیه چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې تیره ورځ شمالي وزیرستان کې په دوه بیلابیلو بریدونو کې دوه امنیتي سرتیری وژلي شوي او یو بل ژوبل شوی دی. د دوی په وینا تیره ورځ افغان پولې ته څیرمه غلام خان کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله شوې چې پکې یو سرتیری وژلی شوی او بل ژوبل شوی دی. بلخوا د چارواکو په وینا تیره ورځ د تاخیل شین کنډې سیمه کې هم وسلوالو یو امنیتي سرتیرو په ډزو وژلې. زیاتوي غلام خان کې د ډزو تبادله میرخون ټاپ باندې د عملیاتو په دوران شوې، او د تاخیلو کې وسلوالو د سرتیرو په پوسته برید کړی و. د دوی په وینا د برید وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شوي، شمالی وزیرستان کې په 1300 ورځو کې دغه دریم برید دی چې ناسرګنده وسلوالو لخوا په امنیتي اهلکارانو کیږي. د پرونی بریدونو نه وړاندې د روانې میاشتې په 28مه نیټه تحصیل شوه کې په یو بامی برید کې درې خسادار اهلکاران وژلي شوي ول او یو بل ژوبل شوی و. کاری سیف الله چې ځان د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلې ویان بولي، تحصیل شوا او د تاخیل بریدونو ذمہ‌واری یې په غاړه اخیسته. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو بامی او وسلوال بریدونه زیات شوي. بل طرف دولت په وار وار دعوی کړي چې سیمه کې یې امن پر ځای کړي او د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره هم هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بټو زرداری وایي ک له هر څومره فشار سره مخامخ شي خو د اتلسم آئینی بدلون د ختمولو د صدارتي نظام راوستلو مخالفت به جاري ساتي. نوموړي زیاته کړه چې پوځي عدالتونه هم ورته د منلو مړ نه دي. بل خوا څېړونکي وایي په کار ده چې په هیواد کې هر اداره په خپل آئینی دایره کې کار وکړي، نو دا راز به هیڅ ټکراو نه رامنځته کیږي. په دې هکله نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری اسلام آباد کې د ګل پورس خبری کانفرنس کې وویل حکومت دا تلسم آئینی ترمیم په ختمولو صدارتي نظام راوستل غواړي، خو د پوره خاندان او ګون یې د جمهوریت لپاره قرباني ورکړي. دوی به د جمهوریت پر ځای ساتلو لپاره په خپل اصلي دریځ کلک ولاړ وي. دې وایي تاسو زموږ ټوله پارټي جیل ته ولېږئ، خو موږ به خپل اصلي دریځ نه بدلوو. موږ به په تلسم آئینی ترمیم خپل موقف نه بدلوو. موږ به په صدارتي نظام خپل دریځ نه بدلوو. موږ به په پوځي عدالتونو خپل دریځ نه بدلوو. موږ به په جمهوریت او د میډیا په ازادۍ او سنسرشپ خپل دریځ نه بدلوو. او ته چې څه کول غواړي هغه وکړه. مشال ریډیو چې د بلاول بټو زرداری په دریز د قانوني او سیاسي چارو تزیه کار اکبروتین وپوښتل، نو هغه وایي کچري اتلسم آئینی ترمیم ختم کړی شو نو جمهوریت ته به ډیر زیان ورسي.
اتلسم ترمیم چې شویلې دی نه مخکې چې کوم صدر سره یو خاص اختیار چې هغه بغیر څه آئینی وجوهاتو اسمبلی ماته کړه او په ملک کې به یو سیاسي عدم استحکام جوړ شو. د اتلسم ترمیم په ذریعه باندې دغه پولیټیکل سټیبلټی ممکنه شوه. یو خدا دویمه خبره د دارو نو د دې ملک د چلولو یوازینې لار هغه دا ده چې هغه د کانسټیټیوشن چې کوم روح دی هغه وساتل شي. د آئین په رڼا کې چې ادارې خپل آئینی کردار وپیژني، درېیم مضبوط ادارې دي تر څو پورې دارو خپل آئینی کردار پیژندلی نه دي، په خپل آئینی دایرې اختیار کې کړی نه دي، په دې ملک کې به سیاسي عدم استحکام هم وي.
بل پلو د روان کال د مارچ په 12مه د پاکستان صدر عارف الوی خپل یو بیان کې ویلی وو چې دې کې هیڅ بده خبره نشته چې پارلیمان نظام په صدارتي نظام کې بدل شي، خو که د ولس رائے او آئین ته پکې خصوصي توجه ورکړی شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د راتلونکو مقامی حکومتونو لپاره قانون منظور کړ چې پکې ضلعي کونسلونه او ضلعي ناظمان ختم کړل شوي دي او یوازې د تحصیل کونسل او ویلج کونسل لپاره به انتخابات کیږي. اپوزیشن ګوندونو د دې قانون د منظورېدو خلاف په اسمبلی کې احتجاج وکړ او ویل چې دا به په پېښور های کورټ کې هم چیلنج کوي. په دې هکړه نور حال له پېښور زموږ خبریال خالد خان راکوي.
دا ګل پورس صوبائی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو د احتجاج باوجود د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خیبر پښتونخوا د مقامی حکومتونو لپاره نوی قانون منظور کړو. دا کوم تر مخه په صوبه کې صرف د تحصیل ویلج کونسل یا نیبرهود کونسل د لپاره انتخاب کولی شي. دا اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی په مشرۍ کې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې ټول مخالف ګوندونو غړي د سپیکر د چوکۍ مخې ته احتجاج په توګه راغون شوي او د مقامی حکومتونو لپاره د نوي قانون خلاف یې شعارونه پورته کول او دغه یو غوښتنه کوله چې دغه بل دی د صوبایي اسمبلی خصوصي کمیټې ته حواله کړی شي. د عوامي نیشنل پارټي خوشدل خان ایډوکیټ وویل چې په اسمبلی کې سپیکر دوی ته د خپل رایې وړاندې کول کور نکړه او دوی به د دغه بل خلاف د پېښور هایر کورټ کې د چیلنج کول هم غور کوي.
چې اٹ شوډ بی ریفرڈ ٹو دا سلیکٹ کمیٹی. دا سلیکٹ کمیٹی سا پارا سلیکٹ کمیٹی کی دعوی چې ارت هر یو ممبر سره مکمل شي ک امینډمنٹ راولی کراوستي وی ا ڈسکشن وکي. خو چون کې دیتا هغه د اڈر شوه دی عمران نیازی چې دیتا سوې هغه ستې کوي دا غلط ده. دا به مونږ په های کورټ کې چیلنج کوو.
دغه شان د جماعت اسلامي عنایت الله خان چې تیر حکومت کې د لوکل باډیز او د کلیوالو سیمو د پرمختګ وزیر هم او وویل چې پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل اکثریت په بنیاد مخالف ګوندونو ته په قانون کې د خپل رای شاملولو موخه ورنکړه او د دې په وینا د قدم دوی د خپل ګوند مشرانو په وینا اوچت کړو
او د خپل روټ میجارټي په بنیاد باندې دا اپوزیشن اواز یې دا بلډوز کو کدا په سلیکټ کمیټه کې ادرې ډسکس شوی نو په دې بس چل شوی حکومت کنسنسس به کریئټ شوی مونږ سره ډېری خبرې منلی وي سبا دی مونږ سره منلی وي نو دیو جن لکه دا مونږ د دې غندنه کوو او مونږ ان شاء الله تعالی په دې باندې د سیول سوسایټي سره د نورو پولیټیکل پارټو سره سبا مشاورت دی.
خو بیا د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان خان مشال ریډیو ته وویل چې مخالف ګوندونو په قانون کې د ترمیم راوړلو په ځای احتجاج لاره خوښه کړه او حکومت مجبور و چې دغه قانون راتلونکي مقامي حکومتونو د ټاکنو او نظام د پاره د صوبایي اسمبلی نه منظور کړي.
پوزار یعنی مچ نن دوی ته صدا سے مجبوری ہے دا یا دا شاعت نہ ورتدا سے س لیڈرشپ دا رکھنا سے احکامات ذکر چاوی کو خبر اور دو تیار نہ دی منگا خنن دا ایجنڈے مطابق خپل بل کنسیڈریشن سٹیج شروع کو او جی سنگم شروع کو ناغی سر دوی را پاس دا غوی میں جوڑا کرلا معلومی کی دا سے چا دوی لکا سیریس دا ناخلی
دا یا دا ونی دا چی خیبر پختونخوا راتلون کی مقامی حکومت نظام کے بعد دا ضلعی حکومت یا ضلعی ناظم حیثیت ختم شوی دی او صرف دا تحصیل کونسل ویلج کونسل او نیبرہڈ کونسل دا پارا با پا صبح کی رائے اچولی شی. دا غشان خیبر پختونخوا کی دا نوی زم شوی قبالی ضلعو کی به هم پاڑم بیزل دا مقامی حکومتونو دا پارا ٹاکنے کی گی. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
مشال ریڈیو هر ورځ د سحر له نه هو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو سپو دوه زره یو سل دیش پنځه زره درې سوه شپېته او پنځه زره و سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
د دفاعي چارو د وفاقي وزیر پرویز خټک کشر رور لیاقت خټک په خیبر پختونخوا کې د ایریګیشن یعنی اوبخوار نوې وزیر وټاکل شو. لدې وړاندې د صوبې وزیر اعلی محمود خان ویلي وو چې پاکستان تحریک انصاف په موروثي سیاست یقین نه لري او د وفاقي وزیرانو خپل خپلوانو ته به صوبایي وزارتونه نه ورکول کیږي. په دې حقله اوس صوبایي حکومت صدرز لري او اپوزیشن ګوندونه د اقدام ته څنګه ګوري؟ غلام غوثی پاړه له پیښور تفصیل راکوي.
په صوبایي کابینه کې د لیاقت خټک د شاملولو په سر د مخالف سیاسي ګوندونو لخوا په یاد ګوند د موروثي سیاست د خپلولو په لړ کې نیوکې شوې دي. خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي په صوبایي کابینه کې د پخواني وزیر اعلی پرویز خټک د رور د شاملولو دفاع کړې ده او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې هغه وایي
نیو سره مخکې نه سیاست کې د ناخوز نه شم ایثارولې د پرز غټک سره ټول فیملی په سیاست کې راو مخکې نه دا الډي هغه ډیسټریکټ ناظم پاتې شو او سمله صوبایي سمله ممبر پاتې شو. یو تجربه کار سره دی نو موږ غواړو چې تجربه دینا حاصل کړو صوبې ته څه فائدہ ورسی. یو خداسه ګوره دا غین علاوه نور داسې مثال نشته فلال دا یو مثال دی خو هغه الډي سمله ممبر پاتې شوی دی اوس بیا سمله ممبر دی.
خود خیبر پختونخوا پخوانی سینئر صوبایي وزیر او د جماعت اسلامی یو مشر سیاستوال عنایت الله وای تحریک انصاف د موروثي سیاست په ضد د ورکړې شوی بیانونو نه علاوه د خپل نورو یو شمیر داونه هم په شاشه وی دي.
تاسو ما دا خبر او کی پی ټی آی د کمی خبرې نه واپس نه درګرځیدلې دی ویل چې مونږ به آی ایم ایف ورلد بانک ته نزو. زرداری او نواز شریف والی قرض دی دی ویل والی نو میک پیکیج ملاو شو دوی چې موږ ایم ان ایز ایم پی ایس ته پیسې نه ورکو او بل ورځ په قومي اسمبلی کې 24 ارب روپۍ د مرکزی حکومت منظور کړې ایم ان ایس ته به ورکې. دوی چې موږ لوکل گورنمنٹ ته قطر لوکل گورنمنٹ جوړو دا ټول کار به ایم پی ایم ان ای نالو ایم پی ایم ان ای ته قطر کو لوکل گورنمنٹ کمزور ہے کو دوی دا ویلو چې موږ د بهر پاتون چې راغلي کم خراب خلک یې نه ایکسپټ کو او دغه شانتي موروثي سیاست خلاف خبره کړې و نو ته ماته وی چې پی ټی ای کې خبرې نه خپل واپس شوی نه دا
خو پاکستان تحریک انصاف د مخالف ګوندونو دا تورونه ردوي او وایي د لیاقت خټک د صوبایي وزیر په هیڅ فیصله داغه د قابلیت په وجه شوې ده. لیاقت خټک د نوخار د پی کې سلور شپېتمې حلقې نه د اکتوبر 2013 په زمینی ټاکنو کې د صوبایي اسمبلی هغه څوکۍ ګټلې وه کومه چې د هغه ورور پرویز خټک وپاک ته د تلو نه پس پرېښودلې وه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان پیپلز ګوند وایي له دوی سره داسې یو شمېر ثبوتونه شته چې ښایي تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا کې د تیز رفتاره بس او د یو عربونو د منصوبو ترڅنګ په یو شمېر نورو منصوبو کې درغلی کړی دی. پیپلز ګوند وایي ډېر زر به دغه ثبوتونه د نایب وفاقي ادارې ته وړاندې کړي خو د تحریک انصاف حکومت بیا دا تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر درکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر فیصل کریم کونډه وایي چې په خیبر پښتونخوا کې موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند په یو شمیر پروژو کې درغلی کړی دي او د دې په اړه به ثبوتونه او نور متعلقه اسناد د احتساب وفاقي ادارې ته وړاندې کوي. تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې فیصل کریم کونډي وویل
ادې ما تاسو دغه باندې اکشن وایي دې ما دې مسلم عالم جابدا بلداد چې دا ګوست اډمیشنز ا سکولز ما دې سره هغه دا وزیر اعظم باندې اولډی خپل هلی کاپر کیس ول ایشو جوړا دا سایبر بینک سکینډل موجود دا آرکیولوژي سکینډل موجود دا مطلب ډېر داسې هغه دي چې هغه ما دې سره ثبوتونه موجود دي مو باندې ته مو ورکو چې ما دې اکشن واخلي هغه چې کم کرپشن دې پی ټی آی دا مو هر ایشو باندې چې دا هغه با نه چیرمن دا فلم ورکو چې دې ما دې تم سره مو اکشن وایي.
خو بل خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وویل چې اپوزیشن او په خاصه توګه پاکستان پیپلز ګوند سره دا مهال د سیاست لپاره هیڅ ریښتونی موضوعات نشته نو ځکه په بې بنیاده خبرو سیاست کوي او زیاتوي
دوی تشې خبرې کوي. دوی سره پښتانه ادبي لیډرانو خلاف کرپشن کیسز دي د دوی لیډرانو گرفتاری کی دوی اوس عوامو ته صرف دا خودل غواړي چې دا ګوره موږ کرپشن کړی خو دین کوي دوی لګیا دي بدنامول کوي موږ ورته نه راوړي تاسو سرکاري کمزې کې ښکاري نه وایي چې پته ولګي اذا کرپشن کم لګی شه ده که شوی هغه موږ سره ورکول ته تیار یو موږ راځي خلاف کاروي ته تیار یو ګوره بیل ان دي سونه مې چې 350 کسان د روبرونه فارغ شي دا سم مو نه خبره ده کین دوه کاندو کې 350 کسان چې دي کې ډی اف او اس ډی اف او رینجر فارستر فارستګار زه په پیښه را نه چې زیات نو څه کار پېږي.
خو په پیښور کې د جیو ټلویزیون بیورو چیف محمود جان بابر نه مې چې کله پښتنه وکړه چې آیا پیپلز ګوند په یادو شو منسوبو کې د درغلي خبره د سیاست لپاره کوي او کنه په دې کې څه حقیقت همشته نو هغه وویل چې پیپلز ګوند دا هم غواړي چې په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف ګوند لپاره سیاسي ستونزې رامنځته کړي خو عوامي تاثر دا دی چې په دې منصوبو کې د شفافیت کمی دی.
درغلی خبره دا ده چې تر اوسه پورې کوم یو کمیشن چې جوړ شوی دی نو هغوی دا خبره کړې ده چې بلیټري سونامي چې کومه ده چې د یو عرب ونو لګولو یو منصوبه وه نو هغوی په مختلف سایټس ویزټ کړی دی چېرته چې دا ونې لګېدلې وي نو هلته د هغوی د وینا تر مخه دومره ونې نشته څومره چې د تحریک انصاف حکومت ویلي دي. دې نه علاوه د بی آر ټي په حق باندې چې کومه خبره شوه چې د دې د عمر ټول کې غټ پروجیکټ دی په خیبر پښتونخوا کې دا خبره دلته خلک ګڼي چې دلته چې کومې پیسې حکومت ته دي دومره پیسې په دې باندې نه دي لګېدلې. ملم جبا چې کوم د ځمکې کیس دی نو هغه ته ډېر خبرې ثابتې هم دي.
پیپلز ګوند دا نه ده پټاګه کړې چې دوی سره کوم ډول د درغلۍ ثبوتونه دي او کله به دغه ثبوتونه د نایب وفاقي ادارې ته حواله کوي. خو مشال ریډیو سره په خبرو کې فیصل کریم کونډي وویل چې ډېر ځل به دغه ټول ثبوتونه د نایب چیرمین ته حواله کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې د روانې غړي نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې. د انیس اجمل ناز د سات د خبرونو لنډیز اورو.
دا پاکستان د فوج بیان وایي که پښتون ژغورنې تحریک د ریاستي ادارو خلاف نورو بیانونو ته دوام ورکړ نو پر ضد به یې کاروایی کیږي. میجر جنرل آصف غفور پرون په بینډه کې خبرې غونډې ته وویل چې پی ټی ایم د افغانستان هند له استخباراتي ادارو پیسې اخیستې دي. بلخوا د دې تحریک مشر منصور پښتین وړمه شپه په فیسبوک ویلي وو له پاکستان سره ډېرې خفیه ادارې دي، هغې د دوی د پیسو اخیستو ثبوتونه مخې ته راوړي. نن سهار د مومندو په امبار سیمه کې د پخانی امن لخکر یو غړی ملک عمر سید په بمی چاودنه کې وژل شوی دی. هلته د پاکستان چارواکي وایي چې تېر ماښام په شمالي وزیرستان کې په دوه بېلابېلو پیښو کې دوه امنیتي ځواکونه وژل شوي او زخمي شوی دی. دا پیښې په شین پنډي او په غلام خان کې شوي دي چې پکې د شین پنډي د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. دا خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ځایي حکومتونو لپاره نوی قانون منصور شوی دی چې له مخې به یوازې د تحصیل او ویلج کونسل لپاره انتخابات کیږي. اپوزیشن ګوندونه وایي دا قانون پرون په اسمبلی کې د دوی د مخالفت باوجود منصور شو. د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF چارواکو اسلام آباد ته د 8 اربع ډالرو د قرضو ورکولو په اړه پرون د خبرو حتمی پړاو پیل کړی دی. د بخنی نړیوال سازمان ایمنسټی انټرنیشنل وایي ایرانی چارواکو دوه ماشومان په کوړو وهلي او په پټه د دې هیواد په جنوب کې پانسی کړي دي. سازمان وایي چې د مهدی سورابی پر او د امین صداقت عمرونه 19 کاله وو، خپلوان وو او د جاپان باچا اکی هیتو له بچای نه د دسپردارۍ کېدو مراسم پیل شوي دي. 35 کلن اکی هیتو نن د کاشی کو د کورو زیارت ورغلی چلته د تاج او تخت پریښودو په اړه خپل مذهبي رسومات ترسره کړي.
هرین ساجمال درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخیستي. په اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د تېرې یکشنبې په ورځ په بیجنګ کې د پاکستان او چین ترمنځ آزاد تجارتي معاهده لاسلیک کړې شوه او هیله ده چې د راتلونکو 15 کالو کې به چین لپاره د پاکستان برآمدات 6 اربع ډالرو پورې زیات شي. ورځپاڼه لیکي دا د پاکستان ډېره لوی کامیابي ده او د معاهدې تر لاندې پاکستان به کولی شي چې خپل 314 مصنوعات په غیر د ټکس ورکولو چین ته ولیږي، چې پکې ټکسټایل، کیمیکل، د خوراک او پلاستیک نه جوړ شیانو نه علاوه ځینې نور مصنوعات شامل دي. ورځپاڼه کې د آزاد تجارتي معاهدې نه علاوه پاکستان د چین سره یو شمیر نورې معاهدې هم لاسلیک کړي. نو ضرورت د دې خبرې ده چې پرې دې زر تر زر کار شروع کړي شي چې ملک ته په صحیح مانو کې ګټه ورسي. نمای وخت ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي آزاد تجارتي معاهدې له وجبه په پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ لپاره دروازې خلاصې شي، نو حکومت له پکار دي چې پالیسیان دې داسې جوړ کړي چې زیات نه زیات پنګوال د پاکستان مخه وکړي. ورځپاڼه لیکي پاکستان کې تر هغه خاتمه وروسته امن بحال کړي شوی دی. د توانایي بحران هم په کمیدو دی. خود بجلی او ګیس نرخونه زیات کړي شوی دي، نو حکومت له دې طرف ته خپل پام راړول پکار دي، ځکه چې ګیس او بجلی ګران وي نو بیا په ارزانه نرخ شیان نشي تیارېدلې. ورسپانه لیکي د پاکستان مارکیټونه د چین مصنوعاتو نه ډک دي او د دې غټه وجه په ارزانه نرخ دا شیان ترلاسه کول دي. که حکومت هغه سهولتونه چې په چین کې سرمایه‌کارانو ته ورکړي شوی دي په پاکستان کې هم ورکړي، نو بیا بدل ته هم په ارزان نرخ شیان تیارېدلې شي. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې کی آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگرا د یو راپور تر مخه چې راتلونکي کال کې به په ملک کې د گیس په کموالی کې 125% اضافه کیږي. ورسپانه لیکي د توانایي یو بنیادی ذریعہ کمیدو په وجه د گیس دا بحران پریشان کوونکې دی. 125% د کموالی مطلب په واضح توګه دا دی چې صنعتونو، کورونو او موټرو کې استعمال لپاره گیس به تقریبا نوي. نو حکومت له پکار دي چې څومره زر کېدې شي د دې بحران نه بچ کېدو لپاره د ګامونه پورته کړي. ورسپانه لیکي دا وخت په ملک کې کم گیس موجود دی نه صرف هغه د ضایع کېدو نه بچ کړی شي، بلکې ایران پاکستان گیس پایپ لاین پروژې سره سره ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند په پروژې د هم زر تر زر کار شروع کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وای په دې ورستیو کې له پاکستان څخه چین ته جنکۍ او خزی د ناویانو په توګه په غیر قانوني ډول وړل شوې دي او په کار ده چې د پاکستان حکومت د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی خزی رولا غنی ویل دي په کار ده چې د سولې په مذاکراتو کې د خزو غږ واورېدل شي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له انیساج ملورو.
د بشري حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ لیکي پاکستان باید د خصو جنکو چین ته د کاچا کولو د خبرونو لړ کې خبردار اوسي او ګامونه پورته کړي. دا تورونه د هغو پیښو په څیر دي چې چین ته د نورو لږ تر لږه 500 ایشیایي هیوادونو څخه هم ناویانې په غیر قانوني توګه وړل کیږي. د روانې میاشتې په لومړیو کې د پاکستان یو ټلویزیون ویلي وو چې له لاور څخه چین ته د ناویانو په توګه وړل کیدونکي شپږ ښځې او جنکې په انتظار ناستې وي. په دې کې د دوو جنکو عمرونه 14 کاله وو. د ټلویزیونی رپورټ تر مخه د دې جنکو خزو کورنۍ او 400,000 روپۍ اغستې دي او ورسره په راتلونکي کې هر میاشت د 600,000 روپو او د کورنۍ سړو ته د چین ویزو ورکولو شمنه شوې ده. نیکی ایشین ریویو ورځپاڼې د خبر تر مخه د چین سړو لخوا د پاکستاني او نویانو اغستو کار د 1300 کلونو راهیسې دوام لري. په چین کې د 1978 کال راهیسې د خزو شمیر کم شوی دی. له 1979 کال نه تر 2015 کال پورې د یو بچی پیدا کولو پالیسۍ، الک زیږولو ته د لومړیتوب ورکولو او د مور جوړېدو لپاره د ښځو حقونه محدود کولو له وجې په چین کې د ښځو او سړو شمیر کې توازن نه دی پاتې شوی. د هیومن رائټس واچ په خبره پای هیواد کې د سړو په نسبت دا مهال له 150 څخه تر 300 میلیونو پورې د ښځو شمیر کم دی. هیومن رائټس واچ لیکي په چین کې د سړو په نسبت د ښځو شمیر کمېدو له وجې د چین سړو لپاره د نویانو موندل ګرانه شوې ده چې له وجې ځینې چینایي سړي له نورو هیوادونو څخه هم ښځې کاچا کوي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی حکومت اوس هم د سولې په مذاکراتو کې نه دی شامل، خو د هغه میرمن رولا غنی د یو طاقتور غږ په توګه مخې ته راغلې ده. رولا غنی ویلي د یو ګلدان لاندې وړوکي کاڼې له دې لپاره کېښودل کېږي چې هغه پرې نه اوسي، نو زه هم د افغان ښځو لپاره داسې یو کار کومه. روزپاڼه لیکي د افغانستان په حکومت، یونیورسيټیانو، بشري حقوقو ادارو او د سر خر بچای خانو کې د سړو خصو د یو شن غګونو اوریدو له وجې به د هیواد د 1990 لسیسې د طالبانو له دوره راوځي او پکې به ډیر لوی بدلون راشي. د ولسمشر اشرف غنی میرمن رولا غنی د سولې په خبرو کې د خصو د غږ اوریدو غوښتنه کړې ده. نوموړي ویلي د افغان میرمنو په غوښتنو، فکرونو، لومړیتوبونو د پوهېدو تر څنګ د دې لپاره هم کارونه نه کیږي چې هغې د سولې په لار کې کوم خنډونه ویني. انډیپندنت پانه د بشري حقوقو لپاره کارکونکو افغان میرمنو په حواله لیکي د امریکا لخوا د سولې خبري چې پکې د بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل او راتراګري ضد مبارزه شامل ده، خصي پکې نه دي شامل کړل شوی. د رستیو کې د قطر په دوه اخار کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ خبري وشوي چې پکې اواز سړو ګډون کړي وو، خو بیا په مسکو کې د افغان حکومت مرکچیانو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې په 200 کسانو کې اواز دوه خزي شامل وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال رادیو خبرونه ته اوږی. نن د سولې مشاورتي جرګه په کابل کې روانه ده. دا جرګه د پرون شروع شوې ده چې د پاره یې کلک امنیتي تدابیر نیول شوې. د سولې مشاورتي لویه جرګه بعد زیارت تر ورځې پورې جاری وي او افغان حکومت ته به له طالبانو سره د سولې خبرو د چوکاټ په اړه سلا مشورې ورکوي. په دې حقله د ملالۍ بشیر رپورټ ورو.
د افغانستان د سولې مشورتي جرګه د غونډې په لومړۍ ورځ ونتوانېده خپل اداري پلاوی وټاکي. د دې جرګې د یو شمېر ګډونوالو په وینا هغه مهال د پلاوی د غړیو د ټاکل کېدو پر سر اختلافات رامنځته شول چې ټاکل سوی و د دې پلاوی ټول اته غړي له دې پرته خپل کار پیل کړي چې د ټاکل کېدو په اړه یې د رایو صندوق کېښودل سي. فاطمه عزیز د سولې د مشورتي لوی جرګې له ګډونوالو یوه ده. دې پرون ماښام له ازادي راډیو سره د جرګې د اداري پلاوی د ټاکل کېدو د ځنډ په اړه داسې وویل:
تر ویناو وروسته ټاکل سوی و چې د جرګې ادارې پلاوی د بیلګې په توګه مرستیالان او منشیان انتخاب سي او وروسته د کمیټو کار پیلېده، خو کله چې د ادارې پلاوی د بشپړېدو پر لور لاړل په انتصابي توګه یې یو ټیم معرفي کړ چې باید هغوی د جرګې مرستیالان او منشیان سوي وای. دا خبره د جرګې د یو شمېر غړو لخوا له مخالفت سره مخامخ شوه او هغوی وغوښتل چې د ادارې پلاوی کسان باید انتخاب سي.
سولې د لوی جرګې جوړونکو کمیسیون وایي د وخت ځای کېدو د مخنیوي په خاطر پریکړه وسوه چې د جرګې د اداري پلاوي د غړیو د ټاکنې لپاره رای ورنکړه سي. د دې کمیسیون ویاند سید علي کاظمي پرون دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویل: له دې خاطر چې لږ وخت ونیول سي او د افغانستان له بېلابېلو قومونو څخه څلور مرستیالان او څلور منشیان په نظر کې نیول سوي وو، په لاس پورته کولو سره له شمرغه وټاکل سول، خو په پای کې د کندهار او یو شمېر نور ولایتونو استازو اعتراض وکړ. ښاغلی کاظمي زیاته کړه چې نن د سولې د مشورتي لویې جرګې د اداري پلاوي د غړیو ټاکل کېدو لپاره د رایې ورکولو صندوق ایښودل کېږي. د ویل چې نن به د اداري پلاوي له ټاکل کېدو وروسته کاري کمیټې جوړې سي. بېلابېلې 50 یا 250 کسیزې کمیټې به جوړې سي چې د خلکو درنو استازو ته به په همدې چوکاټ کې ځای ورکړل سي. دوی به هم خپلې ټاکنې ولري او په انتخابي توګه به رئیس، مرستیال او منشي ولري، او هغه بحثونه چې له طالبانو سره د مذاکراتو د چوکاټ او د مذاکراتو د حدودو په اړه کېږي راټول کړای سي، او د جرګې په وروستۍ ورځ به د سولې مشورتي لوی جرګې اداري پلاوي ته وړاندې کړي. د سولې د لوی جرګې رامنځته کېدو اصلي هدف له طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو لپاره د چوکاټ جوړول دي. دا جرګه پرون دوشنبه په کابل کې د کلکو امنیتي تدابیرو پر مهال جوړه او تر پنجشنبه به دوام وکړي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې 3000 کسانو په دې جرګه کې ګډون وکړ. د دې کمیسیون په وینا شاوخوا 30% ګډونوال شته دي. د سولې د مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف پرون دوشنبه هیله څرګنده کړه چې هغه کسانو چې په دې جرګه کې له ګډونه ډډه کړې ده په وروستۍ ورځ ګډون وکړي. 1200 انتخاباتي ټیمونو د یک شنبه په ورځ په ګډه اعلامیه کې په دې جرګه کې ګډون رات کړ. دوی د سولې د مشورتي جرګې جوړول د ولسمشر محمد اشرف غنی او د انتخاباتو د 300 کاندیدانو د کمپاین برخه بلل، خو ولسمشر غنی د دې جرګې په پرانیسته کې دا ادعاوې رد کړې.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
پاکستان د خپل اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نه د اربونو ډالرو قرض اخیستلو او نورې مالی سهولتونو ترلاسه کولو لپاره پرون د خبرو وروسته پړاو شروع کړی. ټاکل شوی دا چې پاکستان د تیر کال له دغې نړیوالې موسسې سره د اربونو ډالرو د مرستې په یوې مجموعې موافقې ته رسیدلی. په دې اړه تفصیل نوري اس نوري درکوي.
پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق IMF د 2 میلیارد ډالرو د مرستې د یوې بیړنۍ مجموعې په اړه د خبرو وروستی پړاو پرون پیل کړ. تمه ده له اسلام آباد سره چې له ژورو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، د مرستو دغه ډېره ځنډیدلې مجموعه پر روانه مې میاشت کې لاسلیک شي. دا به له 1981 لسیزې راهیسې 14 ځل وي چې پاکستان دغې نړیوالې مالي موسسې ته د مرستې لاس ورغځوي. د هند ان دی ټلویزیونی شبکې د پاکستان د مالی وزارت یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د خبرې د مرستو د دغه درې کلن پروګرام د اصول او شرطونو د ټاکلو لپاره ترسره کیږي. په اسلام آباد کې دغه خبرې داسې مهال پیل شوې چې IMF د منځني ختیځ او د سیمې د یو شمېر هیوادونو د اقتصادي ودې په اړه په خپل خپاره شوي راپور کې په پاکستان کې سکال د پڅې اقتصادي ودې اټکل کړی دی. IMF ویلي چې سکال به د تیر کال په نسبت چې اقتصادي وده په پاکستان کې په سلو کې 15.3% ته راټیټه شي. د دغه نړیوالې مالی موسسې د راپور له مخې پاکستان کې انفلاسیون یا د پیسو پاړسو په سلو کې څه باندې 9 دا د 2014 میلادي کال د نومبر له میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د انفلاسیون تر ټولو لوړه کچه ده. په دې معنی چې په دې هیواد کې د خوراکي موادو او د انرژۍ بیې ډېرې لوړې شوې او دا دواړه د مصرف کوونکو لپاره ډېر حساس دي. ټاکل شوی و چې تیر کال د مرستې پر دغه پروګرام دواړه لوري موافقه وکړي، خو پاکستاني چارواکو یې پر زمینه شوو شرطونو انتقاد کړی او ویلي و چې هغه د دې هیواد اقتصادي ودې ته زیان رسوي. IMF له پاکستان غوښتي و چې له چین سره ټول مالی همکاري افشا کړي چې پکې د بنسټیزو تاسیساتو له پراختیا سره مرسته، ګډ اټومي تاسیسات، د جنگي الوتکو د جوړولو ګډې فابریکې او د اوبتلونو پیرل شامل وو. د پور ورکولو دغه مالی ماسې دغه راز له اسلام آباد دا هم غوښتي و چې په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې د دې هیواد د سوداګرۍ له برخې سره د چین د 6.5 میلیارد ډالرو پور جزئیات څرګند کړي. د راپور له مخې پاکستان د خپل اقتصادي ستونزو د هواري لپاره په خپل هم ځینې اقدامات کړي دي. بلګې په توګه صادرات زیات کړي، مالیه زیاته کړي او هم له نړیوالو اسعارو سره د خپل ملي پیسې ارزښت برابر کړی دی. پاکستان پر دې سربیره په منځنی ختیځ کې هم خپلو نږدې متحدینو ته د مرستې لاس ورغځولی و چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ورسره د میلیاردونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د تیر میلادي کال په اګست کې واک ته رسېدلی ژمنه کړې چې د هیواد اقتصاد به ښه کوي او خلکو ته به ډېر کاري فرصتونه ایجادوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پېښور په هوا کې د مزارع صحت اګیسونو او لودګۍ د معلومولو لپاره د پېښور د ضلعي ناظم په دفتر کې یوه آله لګول شوې ده. آله د خوشحال خان خټک پوهنتون کرک د کمپیوټر ساینس د څانګې په مرسته لګول شوې ده. دا چې دغه آله څنګه کار کوي او د دې له وجې به په هوا کې د لودګۍ مخنیولو لپاره څومره مرسته وشي، زموږ همکار مجید بابر په خپل رپورټ کې د دې پوښتنو د جوابونو لټولو هڅه کړې. راځئ چې په ګډه واورو.
د پېښور د ضلع ناظم په دفتر کې حکومت د خوشحال خان خټک پوهنتون کرک د کمپیوټر ساینس د څانګې په مرسته یوه داسې آله لګولې ده چې پرې د پېښور ښار په هوا کې د الوتګۍ او د صحت لپاره د خطرناکو ګیسونو او موادو نشاندهي کوي. تیر ماښام مشال لیرو سره په خبرو کې د پېښور ضلع ناظم ارباب عاصم د دې آلې په اړه وویل. کمپیوټر ساينس د څنګه اسسټنٹ پروفیسر ډاکټر زبیر مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې دا آله د دوی د ریسرچ د کوونکو په خپل خرچه جوړه کړې ده او د دې مقصد دا دی چې څنګه د تحقیق په ذریعه د ټولنې مرسته کولای شي. د ډاکټر زبیر په خبره د دې آله په ذریعه په هوا کې د رطوبت، درجه حرارت او د وو موزرو صحت ګیسونو او موادو نشاندهي کېدای شي.
نو دا کانسپټ بهر دنیا کې شته. خو دا د سره چې لکه فار ایگزامپل کاربن مونوکسایډ ولا یو هغه به ګیجټ به جوړي، هغه به صرف کاربن ډای مونوکسایډ میجر کوي. نو مونږ دا چې مونږ بدل کړل لوکل ډیولپ کوو چې دا کاستلی نه، چیپ یو ایزلی لکه کل کې خرڅلی شي. نو مونږ دې کړه ټول پیرامیټر کې سیور ماډل دا خپل نور مونږ بګی چو دا ټول مونږ یو لاته انټیګریټ کړل. دا په پاکستان لیول باندې پہلا دے باہر لکا مونږ لا کوسټک نام لکا دلی بیل دیس پر کړی دا سلا کچا نه کیو پیٹرن دی یو ایس سے اگے هم لکا دغه 5 ټو 6 او دغه 4 دغه پیرامیټر دغه بچی ټول دي. مونگا بیسیکلی دیکھیے کم ڈیفرنٹ کر جائے گا. مونگا جی ایس ایم پہلے اسٹارٹ یوز کر لیجیے، سم وغیرہ کا یوز کر لیجیے. دس علاقے ریموٹ ایریاز وہی چلتا ہے کہ انٹرنیٹ کار نہ کہیں تو الگ مونگا جی ایس ایم مان ہم ڈیٹا سر ایشو.
د 2014 کال د مئی په میاشت کې د صحت نړیواله ادارې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې پېښور هغه دویم ښار دی چېرته چې په هوا کې آلودګي د ټولو نه زیاته ده.
دا مشال ریډیو ده.
د هر کال په شان سکل هم د روژې میاشتې له شروع کېدو وړاندې د خوراکي سیزونو نرخونو کې زیاتوالی راغلی. خلک وایي چې د روژې له راتللو سره د خوراکي توکو بیې دومره لوړې شي چې دوی یې د اخیستلو وس نه لري. بلخو حکومتي چارواکي وایي چې دوی نرخونه نه دي سیوا کړي او چې کوم خلک به حساب نرخونه زیاتوي نو د هغوی پر ضد به قانوني کاروایي کوي. په دې اړه تفصیل شمیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د نورو برخو پشان د صوبې سرخار پېښور کې هم دا روزي شروع کېدو نه سور ځوړاندې د خوراکي توکو نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی. محمد خان چې سبزی اخیستو لپاره راغلی دی مشال لیډو ته وایي.
دا سبزی مې راوغسته خو بس ریټونه داسې دي چې لکه الله دې عمران خان وبخي سره راوړو تقدیرونه وي. اول چې اول به چغي والی وي تبدیلی راول منو دونه تبدیلی را وسره چې ټماټر په 1515 باندې کیلو اوس دغه پاویو پاتیا روپیا چیرو نو دا غریب سړی را خوراک نه دی. خیال
دا سبزی کارکونکي اسف د نرخونو په خلا صدا رنگ وایي.
ټماټر چیرې په 1000 روپیا کیلو دی،
بینڈے اتیا روپے کلو ری مٹر چیری پاتیا روپے کلو ری کدوم اتیا روپے کلو ری توریا متیا روپے کریلا شپتو روپے کلو را باٹنگل شپتو روپے کلو ری کچالان چیری کچالان گران دی پسل روپے کلو ری پیاز پتو روپے کلو ری
یو تن ریاض الجنت وائی چھ معشوم یا ڈاکٹر لرا وسطی خوالی معشوم میوا غوستلا خوچ بہر رو تو ادم پختن اوکڑا نو ددوی دوس نہ بہر دا
راغلی ڈاکٹر لا معشوم جلو امرود چل ترال پ 200 روپے کلو دی دا دمنگل جت 200 روپے امرود کلو چل کلو تا پوس کے پسل یو نیم سل روپے درزن کلی دی سیوان ہو بتا پوس نہ کے 500 روپے دا سیو کلو رے دا روزر مبارک میاش را روان پدے کے با بس اللہ رخل رقم کی دے وکھے کہ معشوم لے یو شیلی نام دا غشتو نہ دے دا جاری بس جاری دے کنا ہم دا کہ مکہ مصادہ غشت پ 150 پسلوی روپے دا امرود کلو دا سر بار ملک نہ خونی راغ مدے ملک میورا کنا
دا میو کاروبار کون کی عظمت وای چنرخونه دی پخپل خوخه ندی سیوا کړي
دا لکه دبر د منډونه ګران دی عوامو ته تکلیف دی اخو مونږم پی پی ګچیرا مونږ پخپل غریب خلک یو او نه کور توړی شو او چې بل لې ورکونو اومم په خپکی ګچیرا دا یو سیس په یو نیم سل یا په 200 300 سیوان و 500 روپے کېلو دینن صاحب امرت پکې نن صاحب 200 روپے کېلو ملاویږي سیوان بګه په 500 ملاوی کېلو بګه یو نیم سل روپے دی کینو ګان دی په 300 200 روپے ملاویږي بارملکه مالټی راځي په 500 روپے درزن ملاویږي که انګور دی په 600 روپے کېلو دی که امونه دی په 800 روپے کېلو ملاویږي پکې نه
ولی پدیڑمو چکلا دا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی نه پختنو کړه نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې دا وړاندې نه په دې حق له دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی احکامات جاری کړی دي او ډیر زر به د هغې کسانو په ضد به کاروای نه پیل کړي د چا له وجې چې دغه نرخونه سیوا شوي دي.
آلریډي وزیر اعلی صاحب په دې میټینګ کړی دی بل ورځ او ټول کمشنران دا ډیپټي کمشنرز ته ویلي دي تاسو رینډملی چکن مارکیټونو ویزیټ وکړئ او یو کمپرینسیو رپورټ هم پیش کړئ.
د دغه دکاندارانو تر مخه کم غټ غټ میلیونه یا ردی غټ کاروباریان دي نو هغې نه ورته په دېش پورزو دغه خوراکي توکي ګران ملاویږي او باید حکومت د هغوی په ضد ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د سواد سیدو شریف روغتون کې له شپږو سو زیاتو هغو ډاکټرانو ته سندونه او جایزې ورکړل شو چې له 2011 کال نه تر 2015 کال پورې یې زده کړې کړې وې. په دې لړ کې د غلطۍ په دستوره وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر هشام انعام الله خان مشر مېلمو. دغه دستوري ته زموږ خبريال نیاز احمد خان هم ورغلی چې په دې رپورت کې حال راکوي.
سواد سیدو شریف طبی کالج کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ډاکټر بشرا محمود چې د نوخار سره تعلق لري وایي چې طب زده کړو کې جنکې د هلکانو په نسبت زیاتې کامیابی دي.
جنکې خو ډېرې تکړه وي او په میډیکل فیلډ کې خو د هلکانو نه زیات جنکې وي ځکه خو یو ټایم کې یو مهم دی جوړ کړی چې د دې سیټس تاسو لمیټډ کوي ځکه چې فیوچر کې بیا خپل کیریئر چې دی هغه نه پرسو کوي لګیا وي. نور چې انسان محنت کوي الله تعالی نه دعا غواړي او همت ساتي نو هر فیلډ کې جنکې ټول نه مخکې تللی شي دا خبره نه.
یو بل ډاکټر کامران چې د ډاکټرۍ ډیگری سره سره په بیلابیلو شعبو کې لس ګولډ میډل او یو د کال 2012 غوړ زده کوونکی میډل هم ګټلی وایي چې د یو زده کوونکي لپاره داسې موقع ډیره د خوشحالۍ وي.
او الحمدلله ما نن لس ګولډ میډل واغستل پلس ون میډل آف بیسټ گریجویټ آف د ایئر 2012 نو زه خو ډېر زیات خوشحاله یم او دا خوشحالی په الفاظو کې بیانول چې کوم دی نو دا ډېر ګران کار دی او دا خپل چې کوم کامیابی ده کوم خوشحالی ده دا ډیسټنکشن ګولډ میډل چې کوم دی دا زه خپل پیرنټس ته خپل فیملی ته خپل ټیچر ته ډیډیکیټ کول غواړم.
د دستوري مشر میلبا د خیبر پښتونخوا صحت محکمې وزیر ډاکټر هشام انعام الله په دغه محل وویل چې صوبایي حکومت ټول اوس د کوونکو ته اسانتیاګانې ورکوي. اوس د ډاکټرانو ذمہواري ده چې د قام خدمت په ښه ډول وکړي.
مونږ به ته دا میسج ورکو چې خدای پاک تاسو ته یو ډېره غټه ذمہواري درکړې ده د انساني جانونو بچکولو. یو ډېر نوبل پروفیشن نه تاسو تعلق لرئ، یو ډېر غټ سفر درته پاتې دی نو تاسو ته پکار دي چې انسان یو داسې پروف کوي، یو ښه ډاکټر پروف کوي، یو ښه پروفیشنل پروف کوي، چې ځکه چې زمونږ دا پروفیشن نه صرف دې دپاره مونږ یو عام خلکو دپاره جواب دی یو دې دنیا کې بلکې آخرت کې به الله ته هم جواب دی یو ځکه چې مونږ د انسان زندګیانو سره زمونږ کار دی.
دستوري ورسته سندونه او انعامونه غستونکو نوي ډاکټرانو د خوشحالۍ سرګندونې وکړې او یو بل ته مبارکۍ هم ورکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د جلال آباد ښار اوسیدونکو وایي چې د ته د درې تیرو سو ورځو راهیسې په ښار کې هدفي وژنې ډېرې شوي دي. دوی له حکومته د مخنیوي غوښتنه کوي. بلخوا د ننګرهار ولایتي اداره وایي دوی هڅې پیل کړې دي چې د هدفي وژنو عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په دې اړه نور حال له جلال آباد زموږ خبریال باز محمد عابد راکوي.
د تیری پنشن به پورس په سراج العمارت بن کې یو ځای خبریال باندې قاتلانه حمله وشوه او د تیری دوشن به پورس چې د اپریل د 29 نیټې سره برابر وه د جلال آباد ښار تالاشی چوک ته سیرمه یو ټرافیک پولیس د دندې پر مهال په ډزو ووژل شو او په همدې ورځ د بېسودو پله ته سیرمه د یو موټر چلوونکی هم په ډزو ووژل شو. د وژل شوي ترافیک پولیس اقربا چې د نوموړي په جسد پسې د ننګرهار حوزوي روغتون ته ورغلي ول څو تنو یې رسنیو سره په خبرو کې وویل
ترافیکو نه شخصي چا سره دغه لرله او تقریبا دغه درې څلور میاشتې کېږي چې دوی واده کړی او د کور اولادونه یې ملانو.
کمزوره خلک یې نه شي کولی، دا هغه مشران کولی چې هغه زورواکي وطنوالو باندې هغوی غواړي چې زړه وسوځي، هدفي وژنې د له منځه ویشي.
خو ډېره ویره ده چې مطلب د ترافیک داسې مطلب غریب بېوسه لاړو داسې ډېره وژنې داسې
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوګیاڼی وایي چې ولایتي اداره مکلفه ده چې مخه یې ونیسي.
هره پیښه چې رامنځته کېږي، هر ډول پیښې موږ مسؤلیت لرو چې د پیښو مخنیوی وکړو. په همدې موخه دنده ورکول شوې ده چې د دې دواړو پیښو چې څېړنه وشي او له څېړنې وروسته مرسته معلومه شي.
خو د ننګرهار امنیه قوماندان پاسوال عبدالرقیب مبارز بیا وایي چې ادبي وژنې د شخصي دښمنۍ او زیږنده ده. دی وایي ترافیک بیچاره خو موټرونه تنظیموي، دا ټول موارد شخصي دي. که چیرې تروریستي وي، په ښار کې د حوزو امیرین لرو، قوماندانان لرو، عسکر مو د سړک پر غاړه ولاړ وي، خو هدفي وژنې د شخصي خصومتونو له امله دي. مدني فعال عبدالرحمن ماوین وایي که د هدفي وژنو لاملونه شخصي دښمني هم وي، حکومت مکلف دی چې مخه یې ونیسي.
شخصي دښمني هم وي باید ښار کې د هغې په تماچو باندې وژل دا ظلم دی، ناروا دی، قانون خپو لاندې کول دی. که هغه قمندان صاحب د امنیه وي، که هغه ولایتي اداره وي، دا دې باید لاس په کار شي، د دې خلکو مخه دې ونیسي. ولسونه ډېر پریشانه دي، څو دا تنن سبا خلک نشي وتلی.
دی وړاندې وایي تر دې وړاندې هم ننګرهار میشتو د خراب امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې ښودلي او د ولایت په کچه ملکی او نظامی چارواکو د امنیتي وضعیت د ښوالي ټټر وخلی، خو لا هم ورځ تر بلې په جلال آباد ښار کې هدفي وژنې مخ په زیاتېدو دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.